بنن د جون له اتويشته مې پایل او د جولای تر لسمې به روان وي چې دوه درش وادونه پکې برخه ولري. په دغو تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 2 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تېره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړې او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنګي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي، څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تېره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 100,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
مخکخې خزي
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونی لومړی میلمانه مو اغلی زهرا ده. دا د کندهار په دامان ولسوالي کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاري پر شذو لاسي صنایع تولیدوي او بیا یې پلوري. لومړی به د اغلی زهرا سره خبرې پیل کړو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. زهرا جانې، ډېره مننه چې خبرونه ته راغلاست.
مننه ستاسو خم کوم. سلامونه اولی کې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستي. زهرا جانې، تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوي او د مسلکي تولید یو ګروپ لري. د دغه ګروپ د تشکیل په اړه او دا چې شدي څنګه فعالیت پکښ کوي، که په دې اړه یو څه معلومات راکړي.
مننه ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو د ښایسته خبرونه کې وخت راکړي. دا ستاسو لازم موږ لپاره تشویق دی. اوس پر اساس پر مسلکي ګروپ باندې خبرې وکړو. موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خویندې زموږ سره کار کوي. په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزۍ کار دی، خیاطي ده، د باف کار دی، خامکدوزي ده، او ټول کوم لاسي صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې به د 15 خویندې دي. دوی ټول کار سره کوي او دغه کوم کارونه چې موږ کوو بیا بازار ته عرضه کوو. دغه شیانو تولید موږ لرو.
ښه، او په دغه لاسي صنایعو کې چې هلته تولیدېږي څه ډول توکي شامل دي؟
په دې کې خو ډول ډول توکي شامل دي، لکه افغاني کالي دي، لکه د خامکدوزي غاړې دي، لکه د مردوزي کارونه دي، لکه د باف کارونه دي. ودې کې قسم قسم شان راځي چې هر یو ځانته جلا ډیزاین لري.
ډېره مننه. او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې ښځې د خپلو تولیداتو دپاره د لاسي صنایعو دپاره ډېری وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نسي کولای چې تر ښارونو پورې ورسېږي او هلته خپل تولیدات وپلوري. تاسې په دې برخه کې څه ډول همکاري کوئ د ښځو سره؟
زه خو خپله په دې کلي کې چې کمی خوندې زما سره یا کار کوي، یا په دې کلي کې چې کمی نورې خوندې خپل په کورونو کې لاسي صنایع جوړوي، د دې سره زما دغه همکاري ده چې زه د دې ټول توکي راخلم په خپل سینټر یا خپل کور کې، یا د لیمو د جمعې په ورځ بازار هم لرو. هغه ټول توکي زه زنده راخلم هلته په خپل دکان کې ږدم، د زه هلته خرڅوم، د جمعې په ورځ بازار لرو. یعنی پخوا ښځې کللې بازارو ته، هلته یې شار رانیوله، سودا یې کوله، خو اوس تر ډېر حده پورې د دې دپاره ما اسانتیا جوړه شوې ده. او زموږ دپاره هم یو کار دی لاسته راوړنه ده. او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي، زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي. بیا موږ دوی ته خپل توکي ورکوو، دوی هلته په بازار کې پلوري.
ډیره مننه زهرا جانې. د ښځې چې ستاسو سره په دغه ګروپ کې کار کوي او دوی لاسي صنایع تولیدوي، د دوی اصلا لیوالتیا کومې برخې ته ده؟ دوی زیاته غواړي چې خامکونه وکړي، کالي وګنډي، که د کورشنیل او داس نور هنرونه وکړي. کومه خوا د دوی خوښه ده ډیره؟
په دې کې خو مختلف کارونه شته او خوندې مختلف نظرونه لري، خو یعنی ډېر چې اوس کار کېږي هغه د باف کار دی چې ډېر فعالیت هم لري او ډېر خلک یې خوښي هم، یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ قسم قسم کارونه کوو، خو په دې برخه کې د ښځو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډېر دي.
ښه، او په بهر کې میشت افغانان غواړي چې د دوغو شوزو څخه د دوی لاسي صنایع واخلي او دوی ورباندې خرڅ کړي خپل توکي. څنګه افغانان کولای سي چې د خارج څخه دوی ستاس څخه شان رانیسي، د دوغو شوزو د لاس جوړ کړي شان چې دوغو شوزو ته هم ګټه ورسیږي، او دا اصلا د لاس کار دی چې په دوغو هیوادونو کې نه پیدا کیږي؟
موږ خو تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ چا سره داسې همکاري نه ده کړې. موږ غواړو چې زموږ تولیدات دي، یعنی ډېر قیمته دي، په ډېر ارزښت لري، په ډېر زحمت سره جوړېږي. موږ غواړو چې زموږ تولیدات خارج ته عرضه سي، یا هم ښه مارکیټو ته عرضه سي، یا هم ښه بازار ولري. موږ غواړو چې زموږ سره په دې بخش کې همکاري وسي.
ش او د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت یا خونی د اقتصادي برخې ریاستونو ستاسو سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده؟ یعنی د مرستې څخه می هدف تمویل نه دی، بلکې داسې چې تاسو ته لارې چارې وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ.
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري، د لیپ دامان ولسوالۍ د نکیزنو په کلي کې. د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 20,000 افغانۍ قرضه کړې ده چې ما سره دغه نورې خوندې هم په کار اچول شوي دي. موږ تر یو څه حده پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پر مخ بیولې دي، خو نور موږ سره په دې بخښ کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته عرضه کړو، یا هم نمایشګاه ته عرضه کړو، یا هم ښه بازار ولري.
ښه، او زهرا جانې، که په دې اړه باندې تاسو وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې ستاسو سره ښځې تولیدوي ډېر ارزښت لري، ځکه د لاسي کارونه دي او په ډېری ځایونو کې اوس ماشیني کارونه راوتلي دي چې بیې ارزانه وي حتماً. نو طبعا ستاسو د کارونو بیې څومره دي؟ یوه که تاسو موږ ته په کالو په برخه کې وایست چې د کالو جوړولو، د غاړ جوړولو، د کندهاري خامک په برخه کې به یې څه ډول دي، لکه هغه کچه یې که تاسو راته وایست؟
زموږ تولیدات دي مختلفې بیې لري، هر یو ځان ته جلا قیمت لري. لکه نه مثال په ډول چې درته وایم، افغاني کالي دي، موږ یې د 2,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8,000، 9,000، 6,000 افغانۍ پورې. او کنداري غاړې چې دي هغه خو نو بیخي ډېر قیمت لري، د 6,000 افغانۍ څخه نیولې د 4,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 10,000، 6,000، 15,000 افغانۍ پورې داسې قیمتونه لري.
شاشا، او زهرا جانې، په دې اړه که یو څو خبرې وکړې زموږ اورېدونکو ته چې د ښځو د پاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپلې کورنۍ په اقتصادي وضعیت کې او د په اقتصاد کې ونډه ولري، او د خپلو نارینه خپلوانو سره اوژه په اوژه ودرېږي او کار وکړي. دا چې ښځې په خپل لاس باندې کارونه کوي یو لامل یې کېدای شي چې دا هم وي چې دوی لوستې نه دي یا زده کړې نه وي کړې، او دوی بیا و هنرونو ته لکه د لاس کارونو ته مخه کړي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
زه په دې برخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپله یم، د تور د کول تور مسولیت زما په غاړه دی، د ټولو خوندو سمې دا خواهش دی، هیله مې ده چې خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپل د خاوندانو سره اوژه پر اوژه ودرېږي، خپل کار ته ادامه ورکړي. ځکه دی ولا څخه تک نه کیږي نه په یو نفر باندې کور ساتل کیږي ټول خوند څخه مې دا اله ده چې خپل همت ته لاس ورنه کې خپل د ځان سره ډیر کوشش وکړي تر څو به یو خپل ځان په کار اچولې بل به یو لاس یا پنځه لاس یا شل خوند نور به وزله په کار اچولې در دې به ثواب هم یې ګټه به هم یې او تر څو د خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه ناسره پکړي
ډیره مننه زهرا جانې اوس هم ارزم یو دین اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ سره په مخکښ شې دې پروګرام کې زموږ لملمنی څخه غلی زهرا څخه پښتني وکي تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهي زموږ د ټلیفون شمیرې دې 0500022515 او 0999203540 له خپل شدینه اوریدونکو می ځانګړې هله د چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړي خپل تفسیر را سره شریک کړي میر احمد صافی صاحب ماته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالای بشیر خو سلامونه تاسو ته محترم میلمانه ته وړاندې کوم فضل هادي وردګ ما دی وردګونه
وردګ سب مننه چې تاسو زنګ وهلې دي ک تاسو د اغلی زهرا څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکي
نو واقعا لکه څنګه چې تاسو میلمانه وې په کورنۍ کې می خوان څه په اصطلاح کوم د دې داسې کسان دي چې هغه نه توانېږي چې د کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سر ته ورسي وي نو دلته بیا د ښځې واندام ډېره مهمه ده چې هغه هم په اصطلاح ډېر داسې کارونه شته چې حیاتي ده په اصطلاح یا طبابت کې ده چې هغه باید وکړو نو درنه مېلمانه دا پوښتنه ده چې په سیمو کې چې هلته مشکلات وي او زیاتره ښځې توانېږي په دې باندې چې هغه وکولی شي چې یو کور ترسره کړو یا د خیاطۍ په بخش کې یا د انجینرۍ په بخش کې یا د ډاکټرۍ په بخش کې خو بدبختانه هغه کورنۍ اجازه ورته ورکوي چې هغه ټولنې ته جامې ته ووځي هغه کار وکړو یا تجارت وکړو یا هغه وکړو دغو خلکو دپاره د کوم آګاهي اما آګاهي چې هغو خلکو ته ورکړي چې هغه خپلې ښځینه په اصطلاح پرېږدي چې هغه تجارت وکړو ټولنې ته خدمت وکړو د خپلو خوندونه وپو ودري لکه دی چې وویې دپاره د یو آګاهي څه ده په لرو پرتو سیمو کې مننه
ډیره مننه وردک صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته او دا غلی زهرا مخې ته بېژدو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام
علیکم وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری
سلام دا نور غزنی ما خبر
امین صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی زموږ میلمنه زهرا جان ده د کندهار ولایت څخه که تاسو د دوی څخه کومه پښتنه لری کولای شئ
دا مستر دی ګورو چې دوی په کور کې څه پامل دی څه پامل ساتلای شي
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده bale زه فکر کوم چې زموږ ژغنه اوري او نورو اوریدونکو ته به هم وخت په وخت واري ورکو چې د دوی پښتني او تبصری والو واورو اوس هم بیرته ورزمه غلی زهراته زهرا جانې تاسو د فضل هادي وردک سه پښتنه واوري د دوی ویل چې په ځینو حالاتو کې داسې هم موارد تر سترګو کېږي چې کورنۍ خپل شوز ته دغه یعنی حق نه ورکوي چې هغه خپل کار پر مخ یوسي د کور د کار تر څنګ باید یو کوچنی کاروبار یا سوداګری غونډه چې د دوی زړه غواړي هغه سه هم ولري په دې برخه کې خلکو ته څه ویل غواړي چې څنګه خپل شو د سره مرسته وکړي
ډیر مننه په دې برخه کې د ټول ورونو څخه دا غوښتنه یا هله کومه زه چې ما خپل د ټول کور مصارف خپل زما په غاړه دي او زما سره په دې برخه کې خاون ډیره همکاري کړي ده که چیرې زما خاون ما ته اجازه را نه کړي چې زه کار وکم نو زه نسم کولای چې زه ووزم یا کار وکم یا خپل کوچنی کوم تجارت چې دی هغه پر مخ بوزم د ټول ورونو څخه مې دا هیله یا خواهش دی چې د خپلو میرمنو تر څنګ دی هم ودرېږي تر څو به اقتصادي چاري هم پر مخ ولاړ سي څه ناڅه مشکلات هم را پسې او له بلې خوا به یو څو خوندې نور هم پر کار ودرېږي دا به د دې یو خیر هم وي او د بل طرف د اقتصادي مشکلات هم تر سنه سه ده پورې حل سي. په دې برخه کې مې د ورونو څخه غټه غوښتنه دا ده چې د خپلو میرمنو خویندو او میندو تر څنګ ودرېږي تر څو دوی په ډاډه زړه وکولی سي خپل تجارت پر مخ بوځي.
مننه زهرا جانې او استاد د خبرې په تعقیب غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دا نه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولای سي نو بیا خپل شوز ته وایي چې ته کار مکوه ځکه چې د کورنۍ اقتصادي چارې ز پخپر له غاړه اخلم. دغه یو انساني او اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري او په خپل ژوند کې پریکړه وکړای سي. نو دغه خبرې ته پکتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای شي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترادی او د رادیو ژغ کښه تکړی او زموږ څخه کومه پښتنه لري وای کړی.
زه نو اډلاین لا غزنی ولایت مې اړیکه ته غزنی ولایت دا اول تاسو ته د ملالۍ ته د ټولو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مخدری چې جوړو
وحید الله صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که د تاسو د زموږ د میلمنی اغلی زهرا څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
هغه چې پښتنه دا دا اوس یې وویل چې د ریادو چې موږ ته واورېده چې دا دغه خوند مصارف په چې زه خپله وزه مې راشي اوس دا فورونه باندې کېږي چې مطالعه وکړي اوس دا خو صحیح ته چې ورک اوس په دې قرنتین کښې دا خپله درسو سره ځای پیو او خود اقتصادي مشکلات هم سره شته نو په دې کښې بیا تاسو ووایي تاسو ته مګر.
ډېره مننه وحیدالله صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خورې جانې ستړې مه شې په خیریت.
ډېره مننه ژوندي اوسئ. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
اسدالله احمد شایسته کلي هر څه په تماسه وایم.
اسدالله صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ د مخکښې ښځې خپرونې میلمانه غلې زهرا ده د کندهار ولایت څخه. تاسو د دوی څخه کومه پوښتنه لري یا تبصره غواړئ زموږ سره یې شریکه کړئ مهرباني وکړئ.
یو سلام غلی خورکۍ ته م وایم، میلمنې خورکۍ ته، تاسو ته، ستاسو ازادۍ همکارانو ته ډېره مننه چې تاسو خور تاسو خورکۍ چې دغنې دا خورکۍ م رابللې ده، میلمنه کړې مو ده. دغه څو ګشت کېږي دا بلې ګشت یعنې وایم ورځ به ولاړم دلته یو ځای به در وښیم. د عینومینې زړه عینومینه ده، دلته یو څانګه ده د خیاطیو د خامکدوزیو. د دې څنګ ته ورغلم بری راته وویل ولې د دې خورکۍ تذکره راوړه. بر ما ورته وویل ما ویل تذکره خو نه لري، زه دې ورجوړه کړم. زما تذکره ستا دا خور خو نو زه خو هر څوک چې کوي دغه خو نو دی خپل هغه کس شخص چې د خپلې مېرمنې سره کومک کوي. یوازې خو نارینه هم نه څه کولی، دا خو بهترینه خبره ده او ډېره ښه خبره ده، په زړه پورې خبره ده. خو چې دلته دې څوک نه مني نو بیا څه پکې. زما مېرمن ده تقریبا دا لس کاله کېږي، دولس کاله کېږي، شپاړس کاله کېږي زما د واده. هغه زما سره همکاري کوي د خامکدوزۍ په بخش کښې، مثلا غاړې وو پټور غوي داسې پټور غوي داسې غاړه جوړوي چې په دا ټول افغانستان کښې څوک نه شي جوړوي، اوله درجه ده. نو دا چې اوس دلته وظیفه پیدا کوي یا کار ما اجازه ورکړې ده، هر ورور د خپلې مېرمنې سره، هر ورور د خپلې خورکۍ سره، د خپلې مورکۍ سره باید دغه تشویق کړي چې دلته دا خپل په کار ولویږي. هم د خپلو اولادو یو خرچه او مصارف د مکاتبو د کتابچو د کلمانو د مدارسو، که دولتي مدرسې که د شخصي مدارسې، دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه ډېر دي. د کور مصرف دا په سر څوک نه شي رسولی. هر خاوند لس زره یوازې تقریبا پنځلس زره افغانۍ زما د کور مصرف دی. ما به یو نمرګۍ درلود هغه مې خرڅه کړل. کار زمینه ځان ته برابروم نه برابرېږي. نو نور زه نه څه ویلی وایي ما یې ته ویله ولې څه خبرې نه کوې ویل په دریاب کښې یم ګرد سره په دریاب کښې. نو اوس د دې خورکۍ هم مننه کوم، خوره ستاسو هم مننه کوم، د ازادۍ راډیو هم مننه کوم. ډېر زنګونه مې دروالل نه م پورته کړي دا چې متاسې بنه اوس ما بخت کار وکړي دغه تشویق دغه خبره چې زه درته کوم. دا خور هم پر ما ګرانه ده، زما خور ده، هره خور زما خور ده. باید خاوند یې ورونه یې تشویق یې کړي چې راوځي د میدان وزګر ته.
د خپل ورونو سره په څنګ پر څنګ دغه خوندې همکار وسی خدمت وکړي. دا ملت به څوک جوړوي؟ خو دغه موږ ته یې خپله جوړو، خریدان خو یې موږ ته نه جوړوي. دا خپل ژوند خپل آبادۍ خو چې کوو په خپل لاس یې کوو، بل څوک خو یې نو موږ ته نه کوي، که دغه څه نه ده خواره.
ډېر زیاته مننه اسدالله صاحب، تاسې خبرې مهم واخیستې او پوښتنې مهم واخیستې. دا به د زهرا جانې مخې ته ږدو. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده،
سلام علیکم. اول تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، بیا مهرباني ته سلامونه وړاندې کوم. د نو عبد خبرې کوم د غزنی ولایت نه.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، که کومه پوښتنه لري یا تبصره مهرباني وکړئ.
اول خو پوښتنه دا لرم چې زیات تر چې څومره پورې زه اړیکه اورم یا خلک رابطې کوي د ښځو په باره کې، خلک زیات تر وایي چې د دوی ته حق ورکړی شي، حق ورته اسلام ورکړی ده پوره. خو ټوله توجه نن سبا چې څومره خلک یعنی ټوله عامو کارونو ته دوی تشویقوي، خو ما چېرته هم پکې داسې یو کس ونه لیدو، یو داسې نفر مې ونه لیدو چې هغه هم دا خبره ورته وکړي چې دیني زده کړې دوی هم وکړي. دیني زده کړې نه دوی خانه بالکل کناره کش کړي دي، دیناري ذکر ورته نه دغه کوي. نو وجه یې څه ده؟ امیر یې څه ده چې دوی د دیني طرف ذکر پرې نه کول غواړي او انګریزي تعلیم دا پرې کول غواړي. زه د انګریزي تعلیم خلاف نه یم، ودې کې ډاکټر جوړ شي، مالي مدد جوړ شي، انجینیر جوړ شي، خو ولې ښځه یو انجینه علیمه ولې نه جوړېږي؟ هغه قاری ولې نه جوړېږي؟ هغه مفتي ولې نه جوړېږي؟ دې کې تاسو یو نظر وغواړم چې ولې د خلک دې طرف نه تشویق کوي.
ډېره مننه ژوندی اوسئ چې تاسو زموږ څخه دا پوښتنې مطرح کړې. تاسو د دیني زده کړو خبره وکړه، زه فکر نه کوم چې په هیڅ کورنۍ کې به د افغانستان ښځو یا انجونو یا هلکانو دیني زده کړې نه وي کړې، یا به قرآن نه وي لوستی او یا به خپل لمونځ نه وي زده، یا هغه اصول چې خدای پاک د اسلام د لارې او د پیغمبر اصول دي هغه به یې نه وي زده. نو دیني زده کړې نه پوهېږم چې ستاسو هدف څه دی. نور خو نو همدغه د دیني زده کړې د خدای پاک لاره د ټولو افغانانو ته معلومه ده، او هغوی په خپله کورنۍ کې لمونځ، قرآن او نور اسلامي احکامات فکر کوم چې عملي کړي دي. د زهرا جانې څخه به د خپلو نورو اورېدونکو پوښتنې یو ځل بیا ورته کښېږدم. اغلې زهرا، تاسې د وحیدالله صاحب پوښتنه واورېده. دوی وویل چې په دې وروستیو کې قرنطین هم رامنځته سوی و، ښځې د دغې ستونزې سره څومره مخامخ سوې. او اسدالله صاحب د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی و، دوی وویل چې د دوی خپل میرمن له دوی سره په اقتصادي چارو کې ونډه اخلي او هغه هم خامک توزی کوي، یعنی خامکونه جوړوي. او دوی وویل چې دوی خپل میرمن هڅولې د چې کار وکړي. نو د اسدالله صاحب دې خبرې ته زه غواړم چې ووایم چې یو انسان د بل انسان څښتن نس کېدلای، او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي اړتیا نه لري، ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی او د اسلام له نظره ټولو ته اجازه ورکول سوی د چې خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نو یو انسان باید د خپل ځان د بل انسان څښتن ونه ګڼي، خو دا چې یو د بل سره همکاري، مرسته او هڅونه کېدلای سي. دوی ویل چې ښځې هم باید لاس په کار سي، ځکه ځینې ښځې په خپله نه غواړي چې په اقتصادي چارو کې ونډه ولري. دا خبره زه فکر کوم چې پر ځای ده، او ښځې باید یو څه زړورې سي. دوی باید هم خپل ځان د دې وړ وګڼي چې دوی کار کولای سي او لکه د خپل کورنۍ کې مرسته کولای سي. او دوی ویل چې نارینه خپلوان باید ښځې تشویق کړي او وی هڅوي چې کار وکړي. نو زهرا جانې، تاسو د قرنطین د ستونزې په اړه باندې که یو څه وایست، او بیا به د اسدالله صاحب د خبرو په اړه باندې یو څه خبرې وکړئ. مهرباني.
ډېره مننه کوم. قرنطین خو چې واقعیت هم ډېر مشکلات وله، ځکه یو خو افغانستان خپل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، له بلې خوا چې کرونا زیاته شوه، قرنطین ولګېدی، په دې کې ډېر نارینه پر کورس وله، یعنی د دې څخه ډېر مشکلاتونه را پیدا شول، چې نارینه پر کور شول، اقتصادي مشکلات ډېر شول، مکتبونه رخصت شول، او بیا هم مشکل همت لاسه نه دی ورکړی، مشکل لاسي صنایع ته دوام ورکړی و، خپل کارونه مسوکړه تر څو چې کرنتین ختمېدی یا هم کارونه شو کېدل، مشکل په دغه لاسي صنایع باندې خپل کور ساتي، خپل اولاد منفقه ورکوله، یعنی تر یو څه ناڅه هدم و مشکلات په حل شوي و. او تر دې چې نارینه پر کور ناسته یا کومې پیسې نه پیدا کېدلې، کور ته عاید نه راتلې، خو موږ خپل همت ته لاس نه دی ورکړی، موږ خپل کار ته ادامه ورکړې وه، او تر څو چې مو وس کوشش توان کېدی هغه خپل د کور اقتصادي مشکلات نه څه ناڅه رفع کړه په دې باندې.
ډیره مننه آغلی زهرا چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او ستاسو د وخت څخه ډیره مننه کوو. اوریدونکو ته به وایم چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو، او زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه بل موږ سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
خپرونی ته بیا هم یو ځل تاسو هرکلی کوم. اوس هم د خپرونی دوهمه میلمنه نسیمه غزنوی له موږ سره پر لیکه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څانګې څخه فارغه شوې ده، په کابل کې د ښځینه ورزشي کلب لري، او د دوی د پدې برخه کې فعالیت کوي. میرمن غزنوی، ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه امیر کې د تاسو ستاسو د رادیو اوریدونکو ته مننه کوم. ډیره زیاته
مننه تاسو څخه هم نسیمه جانی. که تاسو لومړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته څه وایست چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده، او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی؟
بدني روزنه خو ډېره زیاته یو مهم مسلک ده، یو مهمه رشته ده چې په افغانستان کې ډېره زیات توجه نه ورته کېږي. تاسو خو خپله پوهېږئ چې افغانستان زیاتره خلک بېلابېلې ناروغیانې لري، او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړه کېږي، او یا هم د بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي، ورزش نه کوي، نو د دې وجود ډېر زر خرابېږي، او زر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کېږي، او دوی یعنی زیات تلفات افغانستان لري په دې برخه کې. د دې لپاره ما د ښځو لپاره مې چې زه یو کلب کې زه تمرین ورکم، او هغه ښځې چې ډېرې یعنی ناروغه وي، چربي جګر ورته وایي، شکر او داسې نورې ناروغۍ، کې زه په دې برخه کې له ښځو سره ډېره زیاته مرسته وکړم. نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله ښځې بېرته خپل هغه صحت لاسته راوړي.
مننه نسیمه جانی. د ورزشی کلب جوړول په افغانستان غونډې ټولنه کې چې بیل شک یو سړی سالار ټولنه ده، او امنیتی وضعیت هم شنه دی، د څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ شوئ په دې برخه کې؟
ولا دا خو ډیر مشکله کار ده، چې ولا رسیکو نو کلب ته مې ورکړي. دا اول باید د ډېر مشکلاتو نه تېره شي، بل خو بیا داسې یو ځای ته ځان ورسوي چې دا خدمت وکولای شي. نو ما هم ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې په دې برخه کې. مثلا زه چې چاته وایم چې زه د کلب استاده یم، نو زیاتره هم خلک وایي چې د کلب استاده ښه، یعنی ته به بدماشه، ته به داسې، خو زه بیا ډېر زیات تیغې سره ریلاکس اوسېږم، ډېر صبر او سلام ته کوم. دا ټولنه که موږ دا نسل بدله نه کړي، کتونکی نسل نه شي بدلولی، نو موږ غواړو چې دا زمینه نورو نجونو ته پراخه کړو، تر څو ورزش ته راشي او هغه خپل استعداد او لیاقت خلکو ته ښکاره کړي. او د همدې لپاره زما یو بل هدف دا و چې ښځو ته زه ډېر زیات خدمت وکړم، ځکه ښځې په افغانستان کې یعنی ډېر په شادي نو زکه زه غواړم چې خزه ته ډیر زیات زمینه ورکړم.
نسیمه جانی، د دغه سی ورزشی کلبونو لاره شوجو ته څومره لاره پرانستل کیږي چې دوی خپل راتلونکي د ورزش په برخه کې جوړ کړي، او دوی په مسلکي توګه یو ورزشی برخه انتخاب کړي؟
دا خو په لومړی سر کې خو اول افغانستان خلک هیڅ نو مرسته نه کوي، د مثلا په دې برخه کې موږ پرمختګ وکړو، او خلک مثلا دې برخه کې چې په نورو برخو کې د ما غرض نه شي هغه فوټبال د والیبال د هره برخه کې هغه زه ډېر زیات نه غواړم چې باندې خبرې وکړم، ځکه په هغې برخه کې خو قطعا د افغانستان خلک دور له موږ سره هم نظر نه دي لګي، خو د فټنس په برخه کې دا زما د تقریبا دوه کاله کېږي زه په کلب کې تمرین کوم، نو دا ډېر ماته خلک اته په دې برخه کې یعنی دومره سنګینه برخه ده، په دې برخه کې موږ سره مرسته نه ده شوې، تر اوسه چا له موږ سره مرسته نه ده کړې. په راتلونکي کې زه غواړم چې یعنی دغه لاره چې موږ اوس خلاصه کړې ده ښځو ته، دا نور هم هغوی ته زمینه مساعده شي، راسي ورزش شي، حتی استادان شي د کلب، او ښځو ته ښه زمینه برابره شي ورزش.
ښه، نسیمه جانی، که په دې برخه کې یو څه معلومات موږ اورېدونکو ته ورکړئ چې ستاسو په ورزشي کلب کې تاسو څه ډول کوم ډولونه د ورزش کوئ، لکه یوګا، پلاټس یا داسې نور؟
او زموږ په برخه د کلب کې مو څو برخې دي، یو باډي بلډینګ دی چې ښځې راځي خپله باډي جوړوي، مثلا پیغلې نجونې زیاتره دې ته علاقمندي لري چې هغوی باډي جوړه شي، او بل یوګا ته ډېرې ښځې راځي، هغه ښځې چې په رواني ناروغیانو باندې اخته وي هغوی ته موږ د یوګا تمرینات زیات ورکوو، آرام بخښه وي، او بعضې نجونې چې کوچنۍ پنځلس کلنې شپاړس کلنې دوی بیا غواړي چې قدونه یې لوړ شي، موږ هغوی ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه ورته بیا عملي کوو تر هغو دوی ښه نتیجه تېر واخلي. او بل یو د فټنس برخه ده چې ښځې راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي، زیاتره ناروغانې د پښو تکلیف، د ملا، او همداراز د شکر، چربي جګر، او خپل دغه وزن چې زیات وي غواړي دغه وزن کم کړي تر څو راحته وي په خپل ژوند کې.
ښه، نسیمه جانی، په دې برخه کې هم که یو څه معلومات ورکړئ زموږ اورېدونکو ته چې د ورزش مخکې او وروسته څه ډول خواړه باید څوک وخوري، لکه کاربوهایډریټس چې اوبه خو به اتمن باید وڅښي، نه اوبه خو ټوله ورځ باید خلک وڅښي، ځکه چې د بدن یو مهمه برخه اوبه جوړوي. کاربوهایډریټس، پروټین یا د دغو نورو په اړه باندې که تاسو وایئ چې په کومو خوړو کې کوم څه زیات دي، او دا چې مګنیزیم څومره مهم دي دغه د پاره چې د ورزش په خاطر باندې باید څوک وخوري؟
یو یو ټوکی وخدای یو اټوفي کلب ته دی ورزش اتمن یو رژیم باید ولای، او بعض خلک دي مثلا مختوای سي زو ورزش کوم خو ما د سي رژیم نیولای، په اصل کې رژیم یې څنګه نیولای؟ دا یوازې وګڅکی او یو دوه قاشقې مثلا یا وریل یا لوبیا، بس خلاص ګرد ورس کې او شپه کې هم سیدا ډیر غلط کار ده، د ژوند داسې نه چې هیڅ شی نه چکا مخره، دا ډیر یعنی زیاتره ښځې همدا کار کوي، هغه هم جلد یو خو څوک چې یو سم خواړه ونه خوري د هغې جلد ډېر زیات خرابېږي، ډېر زیات په جلد باندې تاثیر کوي، چې موږ خواړه بېخي په ځان باندې قطع کړو، دا او مخ باندې مو ډېر زیات لکې راخلي دي، چې زیاتره ښځې له کوچ ډېر وایي چې لکې دماغ مخ باید او نخلي، جلد ته ډېر زیات اهمیت ورکوي، خو رژیم باید داسې وي چې مخ ته له تمرینه حداقل ساعت مثلا موږ راویښتو، ځینې شاګردانی وای زه تمرین نشم کولای د ډیر څه وایم چې نه مزه به شي تمرین نشم کولای هغه خبره ته چې په ورزش کې پلی دی الرژي دی نه چې تمرین کولای ښه زوسته راځي نو ری باید مختلف تمرین یو ګلا شو دی چې بل څه نه کی او بل هغه چې یو ګلا شو دی چې له دوه ګلا صوبو او بل هغه خپل تمرین شروع کړي په دې دقیقې مختلف تمرین دا کارو کې او بل هغه تمرین په منځ کې دی اصلا چې د دې ورته د لغمره نو بو باید واخې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې بدن ډیر زیات خوله کوي نو باید د خپل څلور ګلاسو بو د تمرین په منځ کې وخلاص شي او بل تمرین هم څلور ګلاسو بو چې کلسي د دې لپاره چې بدن هغه مصرف شوی بو بیت د بدن ته واخې او جذب او بل تاسو ول پروتین روتين هغه څه چې باندې جوړي او ویته ډیر زیات لرونکي خو هغه څه چې تکلیف لري په خو او د ملا نو اډوکی دې سستې خصوصا هغه سمونه چې ډیر لري دغه ته بیا د اتره شو دي هغې ډیر مهمه چې دا باید بعد له تمرین ار وخت خوړل شي او کله چې ودی کېږي نو بیا شو دي او چې کوم څه د اتر باید کلسیم کلسیم خو لري او بل روزانه بیا نو بیا خو دا ښه د دې ځکه مونږ دی او د شپې له طرفه چې ویل کېږي د شپې ډوډۍ باید ترکاری وي ترکاری څار رقم ترکاری مثلا کرم وي دا خو ترکاری باید او بل میوه میوه ډیر ګټه مهمه ده او اټ خواړه د میوه ځای نه سملا یعنی میوه ډیر ګټه مهمه په بدن کې ډیر خو لري جون ته بدن ته ډیر ګټه فائدہ لري
ش ډیر مننه نسیمه جانې تاسو وویل چې سبزیجات باید د ماشوم د خواڅخه خوړل سي د فایبر په خاطر باندې او د چرګ ماهی غوښی مستې شیدې هګیو دغه د پروتین لپاره او داسې میوه لکه کیله د مګنیزیم او پوتاسیم په خاطر باندې او مڼې هم ویل کېږي چې شې دي د پروتین کاربس او د فایبر په خاطر باندې آیا په افغانستان کې دا سیمه یو ته لاسرسي ستل کده اووکادو چې دغه ته شغور ویل کیږي او هر انسان باید دغه ته دغه اووکادو وخوري او استعمال کړي په خپل خوړو کې
په افغانستان کې خصوصا د لوکاتو موسم مستنه تاسو پوهیږي او بل د موږ افغانستان خلک د خځې خصوصا زمونه طبقه زیاتره لاسرسي نه لري زان تار شي واخلي زکه زیاتره چې راځي کله په واز دي خپل وزن لپاره حتی دې خپل رژیم لا سم نه اخستلای زکه دې یو مشکل دا چې وضعیت اقتصادي نه لري سم چې دې هغه زان تار واخلي او وي خو کنه لوک ډیر ښه غیر سم یو دي وزن سپارت باندې ډیر ښه دی
ش او کده غوړو په اړه باندې خبري وکړو د دغه زیتون د کیلو په اړه باندې د دغه د فواید په اړه د غټو په اړه که تاسو یو خبري وکړي چې خلک څنګه باید د نور غوړو پر ځای باندې زیتون غوړي په خوراک کې شامل کړي ځکه چې دا ډیر غټور یعنی ریسرچ وایي تحقیقات وایي چې دغه شغل دي
د زیتون غوړي خو ډیره ډاټ فائدہ لري یو مهمه ټکی دا ده چې چربي د موږ د وجود ورته غوړ وای کنه غواز دوای د غواز د موږ په وجود کې نه جوړیږي که موږ چیرې له زیتون تیرو چې ګټه ورته کو او بل د موږ خواړه باید زیتون غوړو کې پخې یعنی دا موږ ته ډیره زیات فائدہ لري د دې پر ځای چې موږ وجود وازنه پیدا کوي ډېر نوري ګټې لري چې موږ له ډېر ځاتو ناروغي او چا دی ملا دونه د پښو عضلا دردونه دا ټول دی زیتون غوړو په کومک سره دا ورکیږي خو د زماته هم همدارې چې ټول زیتون غوړو نه استفاده وکړي خو تاسو وایي چې زیاتره خلک دې غوړه لري یعنی زیاتره خلک وایي چې موږ عمره اقتصاد مخنه ده چې زیتون غوړي ځان ته واخلو خو خو به دا وي چې زیاتره کم چربه غوړي وخوري یعنی په خپلو خوړو کې زیات غوړي استفاده نه کړي دا به ډېر ښه خبره وي.
مننه نسیمه جانی اوس هم ورځمې د ځینو اوریدونکو پښتنې به واخلم کې داسې دوی هم له تاسو څخه یو شمیر پښتنې لري زما همکار وایي چې یو اوریدونکی دی مهرباني وکړي آزادي رادیو ده
سلامونه ادب احترامات جناب ملالی بشیر خورتا سے تا استاد قدرمن ملمانی تا په تخنیک کې جناب صافی سے تخاص زنګړي سلامونه ټول مینوالو ته سلامونه
وعلیکم سلام ډیر مننه تاسو خپل نوم وایسته او کوم پښتنه لری زموږ د ملمانی څخه
مننه قربان مشم ملالی بشیر ټلیفون کرخه تراغله اسد الله صافی د سندونو کور لغمان نه تاسو سره په تماس کې
ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دي کډ نسیمه جانې څخه تاسو کوم پښتنه لری کولای سي
مننه موافق اوسې ملالی بشیر خور زما دوه درې پښتنې دي لومړی پښتنه مې داده چې دوی په نظر د خزي ولادت کنه څومره وقفه باید په یو ماشوم بل ماشوم ترمنځ څومره وقفه باید دی وغلی چې ترسو د یو فعال او با استعداد ماشوم یعنی په وزن برابر سوی تغذیه نه وسی مریضی ماشوم نه وسی دنیا تروري څومره وقفه باید یو ماشوم نه بل ماشوم منځ کې وغلی او څومره وقفه وغلی کنه چې د ماشومان وځي کولای شي یعنی تخمه په خشي په څومره وخت کې دی هغه کې او دومره پښتنه مې داده ملالی جانې بعضی سیاسري دي خزي دي چې د شډو لپاره د دې کپسولونو نه د درملو نه استفاده کوي دغه درمل د دې بدن ته ډیر زیات نقصان رسوي نو زما دې نه پښتنه داده چې دې باید سره کم غذایی رژیمو کې تغییر راولي چې دې ماشوم نه ماشوم یې زیږیدل نه وسی تر یو میاشت پورې ماشوم ته د شودې نه ورکړي او د دې شودې خلاص شي نو د دې سره کم غذایی رژیم باید استفاده کړي چې د دې شودې زیات شي دغه دوه پښتنې مې ولې مننه کوم چې ماتم په ازادي رادیو د خبرونه کې وخت راکړي
ډیر مننه اسد الله صاحب تاسو پښتنې مو وخستې اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلامونه مننه لګانې تاسو ته مېلمه ساته تاسو مشخص موضوع د سفر کې د خپلو د شیشو
بله مننه چې تاسو زنګ وهلې دي تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري او زموږ ملمنه نسیمه غزنوی ده چې په کابل ولایت کې د شذو لپاره ورزشي کلب را ایستل دي او دا غواړي چې د شذو په برخه کې خدمت وکړي ځکه چې د شذو روغتیا دوی په نظر باندې ډیره مهمه ده چې باید ورته پام وسی د دوی څخه تاسو کوم پښتنه لری کولای شي
مله جانې په ورزش خو سدي ترې څو کې غټمن هم دي سر ورزش وکي ریبل وخت ورزش وکي په کور کې خزانه ورزش وکي خو د درختي افلاس کې د اره یو ادوال چې کنر دې خزانه په بریکات وکي